کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مننه چې تر دې د مرا سره وي د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې د خبرونو لنډیز. ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو حکومت اتنوی سنن لاسوهنې له امله ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ نوښته د روسیې په کازان کار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کرمیا په ټاپو ځمکه د اوکراین 14 بي پيلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي. او ټاکل شوی د بلاروس راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي. دا نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي بندې لسې چې په ترو اوبه اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا دا څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه. بیا کړه
مورې، دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم يم او چاته می څه زره رسیدلې ده. زونو لاس پکاوې نشم غملې، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زونور په دې کور کې نه اوسېګم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل کوي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید او زیات پاره خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوی و. په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکټاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړی شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تعلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara ladi se Taliban pa khpal tasmim ki jadidi dui dewi ideology la makhi da kuknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui ba somra makhi ulad si zaka si da khalko zwand da kuknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko kaluno ki da kuknaro da kakht manakawulo pikri ta dawam ورکړي.
This ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کشتونه کړي دي دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي باندې ایلاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي که چیرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چیرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکي دوندر اوبه دې رایلکي چې دا مسلمانان د خپل کشتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او نارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست.
امروز ولایت ستونزه ده او بوده که ده کخ لپار او بوی هغه میوی چه ده ده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبه موگ کرل خدا چه او بنشتا طول و چول تا ده تاسی وینه.
دین امروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کخ منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کخ نه عمله زیان ورته رسیدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب او خورما او دا شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1950 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خوبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ، او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی د الکولو معتادان وي، او که چیرته بیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پریږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي، د بېلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېد. او په دې برخه کې بیا هم د پخواب شانس تاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي دي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخواب شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یې وش په ډوډۍ خوړلو پر مهال ناصافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. موري تری وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او لکور ووت او رسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزې، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزي، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د صفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا، درې څوم ور دي چې ته ماته پیغور راکې او پوډر راته وې. بس دې نور داس پکاوې نشم زغملې.
خیر دی زویا، پر دې سره خو نه دی. خپل پلار دې دی یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هر خبره کې پوډر راته وې. ته وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه زره رسیدلې ده؟ زه نور داس پکاوې نشم زغملې. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والک و درې ځه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه. که تا ته څوک سودخور وایي، خوا دې نه بدېږي؟
بس د خزه اسام مرا خراب وا پخوانی خبر مرا پورته کوا
ته وای پخوانی خبر را پورته کوی او جاوید ته پوجری وای ها پس تکلیف مند الک علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې د پودر په غور مور کوی کبل چا لا پوجری ورته ویل تا به مخنی ولای خو ته په خپل لار ورته ته پوجری وای ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا خوری رازا
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازا پر اغا چوکی کینه
شسام ده ڈاکٹر صاحب داده کشدم
خواه خوری او ایت چه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب ستا با پا یادی چیز ما ده متازو علاج ستاسی پا چپا خانه که وس
او ستا زوی می یاد ده جاوید یادوی؟
او جاوید یادوام
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شویدی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله پوجری ورته ویل اخر یې وش په زړه تنګ شو پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو په غوړ راکوې بس هغه وچل کور ووته او بیا را نغی
یار دا خو ډیر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشو
ترې و میاش مونږ او ستریا ورسته مې پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناستې او بیا هم هغه غم لړلې پوډر سکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کیدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ